دم تکه څنګه چې دا یو څنګه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په هلمند ولایت کې امسته چې هغه د مخابراتي ستونزې بیخي ډېر دلته هېڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ خو بیخي بیا برخې فیسبوک واټساپ نه شو کارولی، دا یوازې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي. نو دغه مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه وو چې درته خبرمو کړه، اوس په یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له عصمت فروان څخه واورو.
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د چیرلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوې نه وي. دې ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو چاودنه کې ژوبل شول. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین ویشلو مؤسسې کو واکس د کووید 19 لشت لژه 310 میلیون ډوز واکسین به وسلو هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې دروان کال په لومړی نیمایي کې ور وسپاري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځېنی سفر مسکو ته ځي. او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندې شوې دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لیرې کړه.
مننه کوم اسمت روان. دوستانو د دې خبرونو تفصیل هم د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښو شوزو اونیز پروګرام لر اوریدو ته بلنه درکوم.
مخکخي خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاپي پر مخ وړي. د ازادي رادیو په اونیس پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مننه تاسو نه ډیر ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو کوم چې باید وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف ورسېد دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته مثلا داسې موقفو کې کار وکي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ده که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې. تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې خځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنې کې مګم خوشبختانه ضرور کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول خځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځې وکولای شي انجونې او خځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا د غننګونه تر ډیر هدا پورې کم شوی او د افغانستان جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځې ته ډیره ونډه ورکړي په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ سوی و، که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللي وست؟
ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهن ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ، او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورس و چې د امریکې دولت لخوا د ایران سوی و، نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړ او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و، او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و، او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو و پخپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووزما، او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ، او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما شپږ اووه کاله کېږي اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم، هغه نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته یو ته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاژ دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیادي آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ، او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستیالې ویان په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګونه دی ځکه اوس خلکو زما دا بکګراوند په هکله هیڅګونه معلومات نه لرل، او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم څوګل سي وو، فقط څومره ذکر سي وو چې دی ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او اغل ته لوی سوي دا، نو فقط د سر اورل سوي او دی پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې پوره تصویر ونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي، او بل خصوص خو تاسو مخکې مې یاد کړی چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته، اصلي ستونزه هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کی، یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني، خو دوی ته داس معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي، دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي، او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي؟
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي، بالکل د ښځو لپاره لږ څه مشکله ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته چې دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که چې ما تاسو ته مخکې مو ویلې اوس دغه خلک پوه سوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی
په اداره کې کار کوي چې دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوق نه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه نګونه چې مخکې د باز لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې شوې وي خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپل وویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیسه یې نه غنه په پورته موقف کې هغه د سمې ورته ویلې چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخته یا کار نه سم کول ځکه چې اداري اصول دي اداري اصول باید مراعات شي نو او هم چې نن خځه باید ته مقابله باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نشو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا د داسنګون مقابل کې ودی کو د هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید هیڅ کو
مننه فاطمه جانی اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تفسیر مهرباني وکي ازادي رادیو ده
موږ سره نه څنګه دا پښتنه د دې دا آینده مسلې چې دی دا مثال خبرې سم وروزل شي موږ د پاره یو څه ترتیب مو کوم برابر کې او زموږ پښتنې دا دا چې مثال خبرې دا څه دي چې څه د خلنو په اسلام کې هغه د خلکو کوکا لا ور کړی دي نو د وو فوک څه به دې استفاده وکړي نو دا پښتنه ده وخت نه سم
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړي واخیستې اوس په ورسوي بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بلې محترم ملال خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنې ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیمه او رسول سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دونه د الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسمه دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ تر کړی د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل هغه حقوق ته باید احترام ولري او په ځینې کې زما دغه د مرستیا د ویان څخه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په تاند کې یعنی تاسو لور هده کړی کړی دي او کمال خو دا د یو سړی خپل ځان ورسه یو درجه ته ورسه چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو کې راځي تخزي چې دي په دغه کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وړکتوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستيار وان په څیر دغه ستونزې تاسو په رسمي ډول چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغه څه دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمانه خزونه دا هله دا چې دایت دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کوي او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار هر څه زده کړي د سنور لارې چارې چې هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2.5 لکه اشخاص موږ د پونټرونو نفارغین لرو چې په هر کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه او استخدام شي
مانا تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا مو چې دا نسل تک نه مثلا څو کوم برنامه یا رقم کولای شي دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی ځوان پر کاله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که الکانی نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې اند دوی توګوره په اداراتو کې ډېره خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازارکیت او شایسته اوسي نو دوی ته کاری برابره کړي کاری زمينه یو خبر او بل د بل عمر چې ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې چې رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ د انجمن ایجاد کړی دا ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضی سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضی ولایت سفرونه لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو لدیره دې طریقه وړم چې زه وکولای شم چې خپل خوین دورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډیر فارغین لرو موږ نو کاغوی وکولای شو سره خامته دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعد سي نو دې برخه کې هم موږ کار کوو
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریډونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي ترې ویلاندې د می وروسته بل خپل دوهمې ملمنې حسی اندر سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغ لاست اوس هم د خپل دوه همي ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لسانس کړی دی او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده د اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغ لاست
علیکم السلام مننه کورواګان زه هم خپل واسره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالار ټول افغان ولسته او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړی اوسئ
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅ وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو وړکتون شیخارګال لومړی سنتر وړکتون دوهم سنتر وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتمه سنتر پورې لرو په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو سانگه هم دی مکتب که لری چه کلا کلا آقا شهیدان ورسه چه دو درست دفاع لخواه یا دین امنیتی ارگانون لخواه مونگ تا معرفی کلیدی که تا بیا قصیری او بیلا فیس نه مونگ سهمیه ورکره ده او دوی ته کوشش لاندې نیسو. اصلا زموږ مرکز نهاد انتفاعي مرکز ده، موږ کوشش کوو خصوصي سکتور کې راستنیږو.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
ملالی جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمد جی صاحب مننه چې آزادی رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه حوسی اندړ ده او د مخکښ شې پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندړ صاحب چې رزق کړی دی دا چې وان کړی دا سره کار کوي د افغانستان کې کړی کې بخاري کې کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمنې ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په علم کې شې دی ته کومه له خاص په سیاسي نه خاص تر فشار لاندې دی. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې ښځې په اطرافیسونو کښې درلودله هغه هیلو امیدونه زموږ ته د خلکو سره خاورې شول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې را ووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي. چې دوی د خپل حق ته د تلاش ونه کړي غوښتنه ونه کړي دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې قوي پلان ولري قوي اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکلان وکړي. خو د دوی هغه رفتاریانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده خو دا کولی شي چې مننه د ښځو مشکلات خو حل کړي.
مننه کوم له دواړو اورېدونکو نه. ما تعلیم په کابل کښې کړی ده. مبتدایا مکتب مې په محبت ثانی ابتدایا مکتب کښې وروسته لیسې دوره مې پر عابدالخي لیسا کښې او فاکولتا مې د ساینس پوهنځي د کیمیا بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغه شوې یم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کښې کړې ده او ټول ژوند مې په کابل کښې تېر شوې ده. له شروع نه تر آخره پورې ډېر لږ وخت دپاره چې شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کښې تېر شوې ده او همدلته پیدا شوې وم همدلته زړه او د بل ورور ته د سوال په ځواب کښې باید ووایم چې دقیقا حق غوښتل کېږي نه ورکول کېږي مګر په ښارونو کښې په مراکزو کښې د ولایاتو په هغه سیمې چې د هلته قانون چلېږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همېشه پورته کړی ده خپل آواز مو همېشه پورته کړی ده او که هر یو کور ته یو فرصت مساعد کړی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کښې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړې ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کښې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړي دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کښې ژوند کوي. په کلیو بانډو کښې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کښې مکتبونه نهشته ځینې ساحو کښې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی د ژوند په ژوند کښې بدلون را وړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کښې په هغو سیمو کښې چې ناام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشومان نجونې له مکتبه پاتې کېږي له درسه پاتې کېږي یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کښې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا زمونږ هیله د زمونږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کښې اوسېږي همدا ده چې دوی دې د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه شی چې د دوی حق ده لکه د مکاتبو نه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند دپاره بدلون را وړي او د دوی په ژوند کښې سوکالي را وړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي
هغه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامه او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د حقیقت په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي ځوندو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوساکېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لري لري سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زمونږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، دوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي، پالته استراحت ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په لایه افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړی نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه، زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو سل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، ملیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصلال از ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هغه باید په کلي باندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسا کې نه دي، مګر د شرعي حقوق باید ورته ورسېږي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري د غوټیکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب د ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپین ږیرو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دوی نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډې حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي تر څو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شدې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادي رادیو لوونه تر وو